سوي پوځي غزمي کوي بل خو دروسي ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل
Мы в частности сосредоточились на положении дел в
правительстве. موږ په ځنګړي ډول د سوریې د عدلي ولایت پر وضعیت تمرکز وکړ. هلته مو د جنګیالیو د پراخو تشکیلاتو او زیربنا پر موجودیت بحث وکړ. په نننیو خبرو او نتیجهګیری کې وتوانیدو د پام وړ پریکړې وکړو او د ستونزو د حل لپاره پر ګډو تصمیمو سلا شو.
ویتی نا سګلاسوونې رېشېنې
په سوچي کې تر پرونی غونډې لاس ورځې مخکې پوتین، اردوغان او د دوی ایرانی سیال حسن روحانی په خپل سرمشریزه کې ونت ونیدل د سوریې په عدلي ولایت کې د سوریې د حکومت د پوځي عملیاتو د مخنیوي لپاره جوړ جړی ته سره ورسیږي عدلب د ترکیه پر سرحد پروت ولایت دی یو د ترکیه ولسمشر خبرداري ورکړی و چې دا پوځي عملیات به په سیمه کې د وینې بهېدو سبب سي د سوریې د کورنۍ جګړې پر مهال مسکو او تهران د سوریې د ولسمشر بشار الاسد له مهمو ملاتړو ګڼل کیږي خو ترکیه چې په سوریه کې د یاغي ډلو ملاتړ کوي په عدلب کې د پراخو پوځي عملیاتو په اړه اندېښنه ښوولې وه او ویلي وه چې دا عملیات به د ترکیې خاورو ته د ګڼو کډوالو د اوښتو سبب سي په ترکیه کې له وړاندې د سوریې تر 3 میلیونو ډېر کډوال چې له جګړو تښتېدلي ژوند کوي درې وړه متحدانو په عدلب ولایت کې تر پوځي عملیاتو مخکې ویلي وه چې دوی غواړي په سوریه کې هغه څه ختم کړي چې دوی د ترورستانو وروستی مهم مرکز بللی و د سوریې په ونیم کلنه جګړه کې تر 400,000 ډیر کسان وژل سوي او په میلیونونو نور له خپلو کورونو کډې کولو ته مجبور سوي دي
ما میدان جنگ کس نیستیم نه جنگ های نیابتی را
The time for empty talk is over. Now arrives the hour of action.
استدیو پی یک
برنامه خبری نیمه روز از رادیو آزادی
آزادی رادیوی مجله ده هنر فرهنگ او ادب انزور
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خې چارې د رادیوي مجلې د نننۍ غنی اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم د رادیوي مجلې نننۍ غنه مو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي د تیرونې د فرهنګي خبرونو سربیره مو ل پکتیکا څخه د سلیمان غر د دودیز مشاعري په اړه راپور برابر کړي
د کلی په دیوال باندې بولې کما امن او ستا پر شیدویا ننګو تک سپینسور
په هنر جاج کې د ابو ریحان البیرونی د ژوند او علمی کار پاړه لا په هاند رازقي نړیوال سره غږیږو
سیدلا د البته د عربي لغات او دغه د نگانه چې د ټپ په نگاه کې تیرې کې د نوم باندې ښکاره چې دا په خپل په علیګر د هین په یو مدرسه کې موجود دی
په فنکار برخه کې په جنوبی پښتونخوا کې میشته نالوستي افغان شاعر سره مرکه کړي انا اخزي
هغه منی نو په دې خاطر باندې دا وطن ټولنی مبارک به احساسات یو شان وي
په زرپانه کې به د پخوانی ننګرهار یو لرغونی کیسه اخوند موسی او مارکو واوري
د سپینګری مخې ته څو ماران پراته دي او په ډیر تعظیم سره یې د هغه په پخو کې سرونه یې
په ادب جام کې به د پښتو لرغونی ادبي دورې شاعر شیخ محمد صالح الکوزی د احوال لمړی برخه واوري
دا سی وایي چې شیخ یو عالم او عابد سړی وو او په علم او تقوای په خلکو کې شهرت ترلود
او په ورخمین خیال کې به د کک او زرینی منظومی د یو لسم سرود لمړی برخه واوري
زای زای غره کې جېړ ګلونه زرغونه دي د کک دنګ دبرینه کلا لوړه په برجونو یې ولاړ زلمی سپاهیان دي
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
ابو ریحان محمد البیرونی د منځنۍ اسیا هغه ریاضی پوه ستور پیژندونکی انسان پیژندونکی تاریخ لیکونکی انسایکلوپیډیست زمان پوه او فیلسوف چې د خپل تحقیقاتو پر مټ به سلګونه کال نور هم ژوند دی هغه د اورګنج په خوارزم کې چې داسې مو اوس مهال د ازبکستان پورې تړلې ده په 903 او یل مریض کال د سپټمبر په 15 نیټه زیږیدلې خوارزم هغه وخت د سامانیانو تر ولکې لاندې سیمه و. کله چې سلطان محمود غزنوی خوارزم سیمه فتح کړه او هلته یې البیرونی وکوت، نو هغه له ځان سره غزنی ته راوست او په همدې ځای کې څېړنې او تحقیقات پیل کړل. البیرونی له همدې غزایه د شهرت پوړی ته ورسید او بیا همدلته په 1440 هجری کال وفات شو او په غزنی کې دفن شو. نننی رادیوی مجله د ستر عالم او فیلسوف ابو ریحان البیرونی روح ته ډالې کو او د خبرونې په پیل کې ل مریم توخی د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
په کابل کې د ابو ریحان البیرونی د علمي شخصیت او کارنامو څخه د درناوي په خاطر بین المللي سیمینار جوړ شو. په دغه سیمینار کې چې د ارګ په سلام خانه ماڼۍ کې پرانیستل شو، دولتي لوړ پوړو مقاماتو او د هند او ازبکستان هیوادونو میلمنو برخه اخیستې وه او د ابو ریحان البیرونی په علمي او څېړنیزو چارو یې هم بحث وکړ. په یاد سیمینار کې ولسمشر غنی وویل چې ځوان نسل باید پوه شي چې ابو ریحان البیرونی په کوم اړخونو فکر کاوه، تر څو وکولی شي د هغه افکارو په رڼا کې خپل تیر اوس او راتلونکي سره یو ځای کړي او سره کلکه اړیکه جوړه کړي. جمهور رئیس وویل د البیرونی د شخصیت د بیلابیلو اړخونو څخه درس واخلو، هغه نړیوال فکر لرلو، هند چین او یهودیت تمدنونه یې په مقایسوي ډول مشاهده او هغه تجربه مطالعه کړل. هغه څرګنده کړه ابو ریحان البیرونی د لومړي ځل لپاره علمي تقویم جوړ کړ او نوموړی د هغه لسیزې نمونه ده چې د اسلام نړۍ پکې پر خپل ځان باور او اعتماد درلود. جمهور رئیس وویل ازبکستان او افغانستان په ګډه د ابو ریحان البیرونی د کارنامو په موخه جشن نیولی. هغه زیاته کړه چې د مولانا په شخصیت کې هم د سیمه ایز تمدن تر ټولو غوره بېلګه مشاهده کولای شو. مولانا خونی ته ولاړ، خود مولانا پیغام نړیوال دی او موږ باید له دې پیښو څخه درس واخلو. هغه زیاته کړه البیرونی په عظیم تمدن کې د یو تلپاتې شخصیت په توګه پاتې شو. دغه راز البیرونی د انسان پیژندنې مبدا وه او د تمدنونو په اړه یې څېړنې وکړې. د فریب هنری فلم په هرات ولایت کې نندارې ته وړاندې شو. دغه فلم د هرات د افغان فلم د مدیریت لخوا په دریو میاشتو کې د محمد عارف یوسفزي لخوا جوړ شوی دی چې د هرات ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست په سالون کې نندارې ته وړاندې شو. په دې غونډه کې د هرات ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس آریا روفیان د افغان فلم له مدیریت او د هغو ځوانانو څخه چې د دغه فلم په جوړولو کې رول درلود په مننې سره او د هرات له فلم جوړونکو او هنرمندانو په یادونې سره د سینما هنر یې د ټولنې په بېلابېلو برخو کې اغیزناک او ګټور وباله او وی ویل چې سینما د ټولنې په ذهنونو زیاته اغیزه لري. د هرات افغان فلم لوی مدیر عبدالکریم محمد یار د فلم او د فریب فلم د جوړولو په لاره کې د ستونزو او چیلنجونو په باب خبرې وکړې او وی ویل په دې فلم کې جنایي او ورځنۍ مهمه موضوعګانې انځور شوې دي. د خوست لاما کتابتون سره د وسوټوکو کتابونو مرسته وشوه. د خوست ولایت د لاما کتابتون سره د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا د 1500 ټوکونو او د لوړ زده کړو وزارت لخوا د 200 ټوکونو روغتیایی، ساینسي، انجینرۍ، مهندسۍ، تاریخي، سیاسي، ادبي او نورو برخو کې د کتابونو مرسته وشوه. د خوست د لاما کتابتون مسؤلین وایي د اطلاعات او فرهنګ وزارت ژمنه کړې چې د کتابتون په بډایي کولو کې به د ګڼ شمېر نورو کتابونو مرسته هم وکړي. د دغه ولایت د اطلاعات او فرهنګ سرپرست نجیب الرحمن د یادو کتابونو د تسلیمېدو پر مهال وویل چې په دې کتابونو کې د هرې برخې نوي او ګټور کتابونه شته چې د عامه فکرونو په جوړولو کې مثبت اغیز کولای شي. هغه د هنر او فرهنګ له مینوالو وغوښتل چې لاسنیوی وکړي او د ټولنې په فرهنګي بډاینه او د پوهې د کچې د لوړولو په لاره کې ورسره لاس یو کړي.
د پکتیکا فرهنګیان هر کال د سلیمان غر دودیزه مشاعره جوړوي. هلته لبیلابیلو ولایاتو فرهنګیان او شاعران راځي او په دغه مشاعره کې د خپلو خیالاتو اظهار کوي. له سګنې مشاعرې څخه زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر راپور برابر کړي.
کلی په دیوال باندې به ولي کما امن او ستا پر شیدو یا ننګو تک سپینه سوله.
د تیرې پنجشنبې او جمعې په منځنۍ شپه په پکتیکا ولایت کې کلنۍ سلیمان غر دودیزه مشاعره او میله وسوه چې د دغه ولایت د مرکز ولسوالیو په شاعرانو او لیکوالانو سربیره پکې د کابل، پکتیا، خوست، اوروزګان، غزنی او یو شمېر نورو ولایتونو څخه راغلو لیکوالانو، شاعرانو، همدارنګه په سلګونو پکتیکاوالو ځوانانو، د فرهنګ او شعر مینوالو کډوالو ګډون کړی و. دغه مشاعره او میله چې د پکتیکا ولایت اطلاعات او کلتور د ریاست له لورې او ورسره د یاران او شرانی ادبي بهیرونو په مرسته جوړه سوې وه، تر پخوانیو هغوی رنګینی او د خلکو ګډون دوه برابره زیات او خورا په زړه پورې و. مشاعره د پکتیکا والی محمد الیاس وحدت په خبرو پیل سوه چې د ګډونوالو د راتګ د مننې تر څنګ په ټولنه کې د دا ډول فرهنګي ناستو د ارزښت او د شاعرانو په رول خبرې وکړې او زیاته یې کړه شاعر په ټولنه کې مثبت فکر تر نورو شو او زر رسولی سي.
شعرپوهان وایي چې شعر اورېدونکي ته دوه شیان ورکوي، یا اورېدونکي ته خوند وربخښي او یا فکر ورکوي. په دې دوو شیانو کې یو شی د شعر نه موږ اخلو چې کله موږ شعر اورو، کله چې موږ اورو چې د زړه سره زړه مې دوه رقمه تنګ دی، کله کله د سړي زړه تنګ وي ډېر تنګ وي، اوسنی شعر کې ډېر وخت دی کله چې دغه دور شعر سړی ځان سره لولي یا اوري سړی ځان کې بوی کړي.
دا پکتیکا د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس حمید الله حمیم هم د مشاعرې ګډونوالو ته په وینا کې وویل له دغه مشاعرې او میلې څخه یې مخه په خلکو کې له وطن سره مینه پیدا کول، له جګړو څخه د ځوانانو پام اړول، خپل کلتوري توکي ورپېژندل او د ځوانانو ذهنونه رڼول دي.
سلیمان غر کلنۍ دودیزه میله او مشاعره هر کال د اطلاعات کلتور ریاست ولایت مقام په ګډ همکاری جوړیږي. د پکتیکا ولایت مرکز ولسوالیو او په ولسوالیو د ولسوالیو د شاعرانو سربیره د نورو ولایتونو شاعران ملګري فرهنګیان راغواړي راځي او په دغه مشاعره کې خپل شعرونه د غونډې ګډونوالو ته وراوروي.
تر دې وروسته مشاعره پیل سو چې شاعرانو پکې خپلې عشقي حماسي ولسي له هیواد سره د مینې سوله ییز او هر اړخیز چمتو کړي شعرونه وویل چې د ګډونوالو په تودو چکچکو بدرګه کېدل.
سترګې ډکې دي خو نشم ژړلی، نر غرور مې راته سترګو کې ولاړ دی، زه مې خپلې بربادۍ لرم، انسان یم ژوند نور څه دی خو زما غوندې ویجاړ دی،
ښه پوهېږم چې نه راته رسېږي خو دا زړه نه دی قسم دی که منې حتی دومره چې یوه شېبه دې هېر کړم، خو بیا هم په ځان خواري کوم لګیا یم ځان هغسې سموم چې ته وایې.
مشاعره تر اغلی شاعران او لیکوالان دا ډول مشاعره او ناستې په ټولنه کې د خلکو لپاره مهمه غني. دی وایي په دا ډول مشاعرو کې خلکو ته د ذهنیت ورکول او ترڅنګ نوې استعدادونه هم غوړيږي او فرهنګي چارې لا پیاوړي کیږي.
در کوم مشاعره د ځوانانو لپاره ډیره پایده ده، ځوانان راوخی د خلکو کې احساس پیدا کوي، ویخی د خپل وطن مینه کې پیدا کیږي، انسانیت کې پیدا کیږي، ډیر پاکواله په سړی کې پیدا کوي.
د سلیمان غر دودیز مشاعره هر کال موږ مانځو، او سګنې دودیز سلیمان غر مشاعره کې موږ ډیر خوشالتیا وینو، خلک ډیر احساسات لري او خدای پاک دوی شاندار کم ته د ټولو ځوانانو احساسات راژوندې شي.
سلیمان غر دودیزه مشاعره هر کال د اوړي په موسم کې په پکتیکا ولایت کې جوړیږي، خو په سژنې هغې کې د شیرونو ترڅنګ د پښتني او افغاني کلتور ځینې توکي هم نندارې ته ایښودل سوي وو چې د میلمنو ترڅنګ یې د کوربنو پام هم ځان ته اړولی و.
په کابل کې د ابو ریحان البیرونی سیمینار پای ته ورسید او په دغه سیمینار کې د کورنیو علماو سربیره بهرنیو څیړونکو او لیکوالو برخه اخیستې وه. نننۍ هنر جاج مو همدغې موضوع ته ځانګړی کړی.
هنر جاج
د ابو ریحان البیرونی په اړه ګڼې مقالې خپرې شوې او په نړیواله کچه پرې ګڼ سیمینارونه هم جوړ شوي دي. هغه د خپل عصر د یوه نابغه عالم په توګه په دیارلسو ژبو روانې خبرې او لیک کولی شو، او د دې ترڅنګ چې خورې ورې لیکنې کړي 115 علمي آثار یې هم لیکلي دي. کله چې له سلطان محمود غزنوي سره هند ته لاړ نو هلته یې د سانسکریت ژبه زده کړه او د هند په اړه یې شاوخوا 14 څېړنه وکړه. وروسته یې د مال الهند کتاب ولیکه. د دغه کتاب له لیکلو وروسته البیرونی ته هندي یانو د بحر دانش لقب ورکړ. البیرونی په لومړي ځل د ځمکې د قورې نقشه جوړ کړه او د امریکا د لوی وچې په اړه خپل نظریه هم ورکړه. او ویل چې یو ځانګړې لوی وچه هم شته چې له 200 کال وروسته کرستف کولم د امریکا لوی وچې ته ورغی او د دغه وچې په اړه معلومات وړاندې کړ. نو ویلی شو چې د امریکا د لوی وچې په اړه لومړنۍ وړاندوینې البیرونی کړې وي. البیرونی د لومړي ځل لپاره د لمانځه د وختونو په اړه د اسلامي احکامو په پام کې نیولو سره ځانګړې تقسیم اوقات وړاندې کړه او دا وختونه مشخص مشخص کړل. ابو ریحان نه یوازې دا چې په زمک پیژندنه او سر پیژندنه کې کار کړی، بلکې د شاوخوا لسو نور علومو بنسټ یې ښه چې له د وروسته ورته کار شوی. په ټولنیزو علومو کې د څېړنې لومړنی بنسټ ایښودونکی ابو ریحان البیرونی دی چې په دغه برخه کې ځانګړی کتاب لیکلی او د تحقیق روشونه ایښودلي. هغه د ټولنیز ژوندانه لرغوني یوناني فیلسوفانو او ګڼو نورو علمي خواو باندې تحقیقات کړي دي چې لا هم ترې استفاده کیږي. په ریاضیاتو کې د البیرونی یوه ځانګړنه دا وه چې د دومره دقیق او مبتکر و چې څېړنې د معاصرو ریاضیاتو سره په هیڅ ډول ټکر کې نه دي واقع شوي. ابو ریحان البیرونی د هغه عصر مثال او نمونه ده چې اسلامي نړۍ په ځان پوره باور او اعتماد درلود او تل د تعارض په حالت کې وه. اور سربلی ساحه هم پراخیده. نو په داسې وخت کې ابو ریحان البیرونی ټول تمدنونه په پرتلیز ډول سره وسیړل. اومده خبره دا و چې اسلامي نړۍ فرهنګي ډار نه درلود. که یونانی فکرو، که یهودی فکرو، که هندی فکرو، که چینایی فکرو، د ټولو ته دنیایی افکار وای. اوس به د علوم اکاډمۍ د پخوانی غړي استاد رازقی نړیوال خبرو ته غوښ شو.
استاد خدمت کار وکم چې دا په خپل یو جمیع الکمالات شخصیت دا په ټولو رشتو باندې پیدا په کیمیا باندې په رشته به کې په کیمیا کې هم زیات اثار لیکلي دي چې د هغه جملې نه مثلا زید دریو نمونه سره آشنا کېدای شي. د طبابت د نگانه دا په افغانستان کې ډېر پرمختللی طبیب و په هر رشته کې ډېر زیات کتابونه لیکلي دي چې مثلا په دې د هغه جملې نه مثلا یو کتاب دی مثلا د ورمي مشهور کتاب دی سیدله سیدلا د البته د عربي لغات او دغه د نگانه چې د طب په نگاه کې سترګې دا د نوم غو نسخه ده چې دا په خپله په علیګر د هند په یوه مدرسه کې موجود دی. دا د یوازې دا کتاب د طبي لغاتو په باره کې دا خبرې کوي. همدارنګې بل کتاب چې دی هغه هم شته دی، هغه هم د دې کتابونو جملې نه دی. مثلا دلته کتاب مګه مثلا د سید نوو نومیږي، البته دا سید په سین نه دی، په سوات باندې دی. هغه په علیګر پوهنتون کې ویلی دی چې په خپله په نامه د عثمان الکاشایی په اومه هجري پیړۍ کې هغه په هندوستان کې په خپله ژبه باندې دغه کړی دی چې دا ډېر ګټول کتاب دی. د دې په باره کې مشیخ ابو احمد بن احمد استشهایی ته مراجع کی چې هغه هم په دې زمانه کې تیر شوی دی او د دې کتاب په باره کې ډېر زیات معلومات ورکړي دي.
ابو ریحان بیرونی یوازې په دري ژبه لیکنې کولې کې پښتون کولې یا له پښتو سره په نورو ژبو اردو
نه متاسفانه تاسو ته بهتره معلومه ده چې هغه وخت کې اکثر نن دانشمندان زمونږ یا په دری باندې لیکنی کړي، نه په فارسی باندې کړي، یا په عربي باندې کړي. بنا په پښتو باندې زمونږ ډېر کم دانشمندان نه پوهېدل. چې نه پوهېدل د ده نوښتې چې دي زیادتره په دری دي یا په عربي دي، او دا ترجمې چې شوي دي هغه د دري نه که په اردو باندې شوي دي او هغه په پښتو باندې شوي دي یا نورو ژبو باندې شوي دي، د دغو ژبو سره دا استفاده شوي.
تاسې حتماً د بیروني آثار لوستي دي که نه؟ که داسې راته ووایئ چې د ځانته ځانګړی ساب درلود، د کوم بل لیکوال ساب نه یې ګټه اخیسته، څه رقم و؟
تاسو ته بهتره معلومه ده چې زموږ اکثرا دانشمندان چې دي دا په تاریخ کې دوی دیش کړي چې د یو بل د آثارونه دوی متاثره شوي دي. په خپله البیرونی مثلا لکه چې وایي د ارستو د آثارونه مثلا چې ارستو په فلسفه کې ډېر لوی شخصیت و، یعنې په ځانګړې توګه په فلسفه کې، بنا ان البیرونی هم په فلسفه کې وارد و، او د دې د خوانه مثلا د بعض ضرورتونو په حساب باندې د تجربې په حساب باندې چې د هغه چا چې مثلا لکه فاریابي مثار وکړو لکه ذکریا رازي میتو کې چې په طب کې دا ډېر مخ خلکو د دوی د اثر مثلا دا استفاده ترې کړې ده، متاثر شوی دی چې بالاخره طب ته مخه کړې ده، چې دا په طب کې ډېرې نامي نامي کتابونه د لیکلي دي او نامي آثار یې پرېښي دي.
بله، تاسو ویل ستاسو د بیروني په هکله مقاله لیکلې ده، د بیروني د ځوان کوم اړخ مو په دې مقاله کې انځور کړی؟
ما ته تاو چې څنګه چې بیروني شخصیت دی، څه د علم د نه چېرته پیدا شوی دی، تاثیر یې په څه ډول باندې کړی دی، په هغې کې ټول دغه پوښتنو ته ځوابونه ورکړل شوي دي. زده کړې چېرته کړي دي، د چا د کتابونو نه استفاده کړې، د دې لومړني استادان څوک و، بالاخره دی چې لومړی اثر لیکلي په کومه رشته کې لیکلي دي، او بالاخره کوم اثر دا متاثر کړی دی چې نورو رشتو ته مراجعه کړې ده، چې د هغه جملې نه مونږ دا چې په طب کې دا یو مخکخ طبيب د افغانستان بولو نو هغه دا لري چې د پخپل د افغانستان د تیرو ډاکټرانو د کفاری حبیب راضی او د غنورو دا غوی د اسام نه استفاده کړي متاثر شوی دی چې بل اخر ټپ ته هم مخه کړي دا په کیما باندې هم پیږي پر ریاضی باندې هم پیږي په نور باندې هم پیږي
کله چې راتوي چې تاسو د بیرونی تر څنګ د نورو لیکوالانو په اکلم چړنی کړی دی په خپل د بیرونی په ځوان کې هغه څه وستاسته ډیر جالب او مختلف ډیر فوکس په مغه وکي
جالب زده چې په هغه وخت خو انسان چې پیدا شي ناروغي سره حتمی ده او په افغانستان هغه وخت کې ناروغي ډول ډول وي چې دا جملې نه مثلا وبا او محرقه وا او باز نور دا اوس په غونډه مریضګان اته نه وي چې نه وي انسان لمړنه ته تداوی و
یعنی تاسو ته جالب د ځوان امدارس
وو
کدا چې پښتنه وکم په دا اوس وخت لیکوالانو کې آیا د ابو ریحان بیرونی په څیر کوم شخصیت تاسو وینئ
متاسفانه متاسفانه هغه وخت کې خو ساينس او تخنیک په دغه اندازه باندې پرمختګ نه وکړي مګر اوس خو ساينس او تخنیک پرمختګ کړی دی هغه سره د مقایسې وړ په دین دي چې هغه وسایل نه لرل تداوی کوله متاسفانه نشته دا چې لیکوال نشته چې دغه په اجتماع باندې خپل رشتہ دا سی ګولې کې چې آئنده ته یو میراث پاتې شي
پیغله هله درخواست احمدی چې اصلن د لوګر ولایت اوسیدونکو د خدا محل په جنوبی پښتونخوا کې اوسی حقیقت هم زده کړنې دي کړي خو شاعری کوي هله وی چې ډېری خبرې په زړه وي خو یو نیمې د شعر په ژبه راوځي په فنکار برخه کې زموږ همکار همایون هیواد لنوموړی سر مرکه کړي او په پیل کې تری پښتلی چې دی وداسي کس لپاره چې نالوستي وي د شعر لیکل څومره ستونزمن کار دی
فنکار
کی چې تر سره مو پکې ما سخت ده کنه تاسو په ځل باندې دومره خسته به راشي غزل به راشي او نو بیا هم دې ته بهر نه شي و بلی کوم او کبې نه ولیکم بیا کې ولیکم ستونزه پکې وی کنه نو باور وکړه چې اکثره د دې ستونزې سره خپل شاعري د مانه ټول تل بیا چې می سره شریک کړی وي خو دې وی خو یو ما ځان سره ساتلی نه وی ځکه چې لیکل می سم نه وی نو بس ستونزمن کار دی چې انسان شاعري زده وي بیا یې ورسره لیکل نه وی ځا
اوس که یو غزل راته وای
خار ته جګړه یا بیا بیا راوړی خار ته جګړه یا بیا بیا راوړی ځکه مخکنی ته پنا راوړی او لکه می پستر غو باندې ځان په هکا لکه می پستر غو باندې ځان په هکا ګنګ کیسه می داش نه راوړی او لاله لما سره گاوند کې وسی لاله لما سره گاوند کې وسی وایم دنیا نه می دنیا راوړی چې دې شپه کې لګو ته پری وتلا د دې سپنکی لګو ته پری وتلا مړ شو شپېلې ما په کې سره ولې او چې دښمن لسان د خوند اخیسته چې دښمن لسان د خوند اخیسته هلي هغه چمکا خندار ولې
یو خبره چې کیږي وای په افغانستان کې د خزینه شاعرانو چې شعر لیکي د دوی شاعری چې د لنارینه سره ډېر توپیر نه کیږي یعنی که وایو چې احساسات نارینه غوندې دي کنه یعنی هغه احساسات چې دوی شریکوي هغه د نارینه غوندې وي تاسو څنګه دې مسلې ته پام کړئ چې د یوې خزي احساسات بیان کړئ نه د یو نارینه
خو د سې خبره ده چې زمون کورونه کې او زمون ټولنه کې چې خځه تا خپل حق نه دی ورکول شوی کنه لکه څنګه چې نور مونږ کورونه کې خځه خپل بدن باندې باورې چې زه خځه یم زه بدن ته جلا کار کوم زما جلا کار دی او سړی یا ځان ته جلا کار کوي کنه نو زمون خوند او دغه داس د کورونه کې ساتل شي دی کنه پس سر په غد نه سوچ بیا او غد نه خبرې بیا ټول په خځه باندې عمل کوي کنه نو خځه هغه مانی نو په دې خاطر باندې دا وطن نو ولینه بارک به احساسات یو شان وی غزل او شعر کې خو تاسې نور دره مینه بارک ودی کې خو یو شان تی ناراضی نو
او هم دا خبره هم کېږي چې مثال د زینو خزینه شاعرانو شعرونه ک نمونه تریلر یې کړی خلک به فکر وکړي چې دا نارینه او شاعرانو لیکلی دي
او بالکل دا څه کېږي کنه ځکه چې خزه خو کوم وخت شعر لیکي کنه زه خپل اکثر وخت د سوچ کوم وایم چې دا څه غزل جوړ کما چې دا نارینه په شان وکنه دا زمون کور کې ماته به څوک غوښنه کوي ستاولی دا شاعری کړی ده نو هغه ځکه کېږي خزه ته خپل حق نه لري ورکول شوی کنه زه بار بار هم خبر مار وخت کړی دا بیا به هم کوم او تر باندې په خپل چې خزه ته خپل حق نه ورکول کېږي نه هغه تر اوسه پرې دا خپل ذهن او دل کې دا څه خپل ځان نه دی په ځان باندې باور نه دی کړی چې دا زما خپل سوچ دی او زه خپل ځان ته یو نوم لرم په یو جنس مې دی که نه ستونزه ده او دا بدبختي به زه ورته ووایم که نه چې افغانستان کښې خو بیخي موږ په دې باندې شاته پاتې یو چې نو که ښځو ته خپل حق دغه ورکولی شي نو هغه به خپل د زړه او خپل د خبرې حصار وکړي هغه که شاعري وي هغه داسې نور کارونه وي
اوس که یو بل شعر راته وایي
وینې ترېنه ځي پر هر کابل ته نه ځم بیا وینې ترېنه ځي پر هر کابل ته نه ځم بیا غوڅ شي په کې زما د زړګي سر کابل ته نه ځم بیا ورک تنه موبایل د لاس بکسه کې چې مې نه لیدل چا طرف لوګي جوړو محشر کابل ته نه ځم بیا او هیله به نور نه وایم چې تږی یم وطن پسې هیله به نور نه وایم چې تږی یم وطن پسې څکلې مې خپلې وخت هر سهار کابل ته نه ځم بیا
خو تاسو اوس رښتیا کابل ته نه راځئ
نو داسې خدای دې مناسب وکړي کابل ته ولې نه ځو که نه خو بس دلته زموږ خلک دا یو خبره ټینګه کړې ده وایي کابل کښې جنګ دی کابل کښې خو جنګ نه شته که نه دا ټول خلک دا پکې ژوند کوي ښکلی ژوند کوي
دا چې تاسې مخکې شعر ووایي آیا ستاسې نوره شاعري هم همداسې له حالاتو متاثره ده یعنې کومې بدې پېښې چې په وطن کې کېږي هغه مو پکې راخیستي او نور کوم موضوعات ستاسو په شاعرۍ کې شته
خلک وایي وایي ستا د شاعري نه د مینې بوی راځي که نه نو مینه خو م ژوند ته وایي که نه ما لیکلې ده شاعري مې لیکلې ده مې ښځو دپاره لیکلې ده او هم داسې د وطن باره کښې لیکلې ده
اغلې درخواست ستاسو په څېر ډېرې نورې شاعرانې هم شته دي چې هغوی په کلیوالو سیمو کې ژوند کوي زده کړې هم نه دي کړې خو بیا هم له شاعرۍ سره مینه لري یا شعر لیکي دغو نجونو ته به ستا مشوره څه وي که دوی غواړي چې ښه شعرونه ولیکي مینې ښه هنر تخلیق کړي کومو خبرو ته باید پام وکړي او څنګه یې وپالي
زه وایم که زموږ خوندې کوشش وکړي دا خپل شاعري و دا که ښکاره کړي که نه راسي په راډیو دې رسنۍ انسان تر هره ځای پرې رسوي که نه نو انسان یې نامه روښانه کړي رسنۍ موږ سره ډېره مرسته وکړي نو که د زموږ خوندې د رسنیو سره ملګري پاتې شي او ښه په ځان باندې باوري وشي ډاډه وشي که نه بس خو داسې کېناستل نه دی په کار که زموږ افغانستان کښې زموږ خوندې داسې څه کولی شي او یا شاعري وي او یا داسې بل هنر ورسره وي که نه نو خو خپل خلک دي که د رسنیو خلک وي او داسې که نور نو دې ته که خپل پیغام او خپل غږ ورسوي که نه دو به ورسره مرسته هم وکړي او د دوی نامه به هم په میډیا او دې باندې راشي نو
د پښتني ټولنې عامه افکار اکثره د فلکلوریکو کیسو تر تاثیر لاندې وي پښتني ټولنه د فلکلور یوه ډیره غوښنه برخه لري چې باید خوندي شي د ننګرهار ولایت په غنیخیل ولسوالۍ کې یو غر د مارکو په نوم شته دغه غر ته که له لرې وګورئ نو د یوه مار تور لیکه پکې ښکاري په دې اړه یوه ځانګړې فلکلوریکې کیسه شته چې په نننۍ زرپاڼه کې به یې زما همکار او وږمه جبارخیل درته وړاندې کړي
اخون موسی او مارغر لیکوال محبوب شاه محبوب د اوړي په سرې ګرمۍ کې د غزه د ونې لاندې یو سپین ګیری ناست و دغې سیمې ته یې بټۍ کوټ وایه او دا ځکه چې د اور د بټۍ په څیر ګرمه وه او اوس دا نوم په بټۍ کوټه اوښتی دا سیمه وه په اوړي کې لکه د تنور سره وه او یوازې د غزونو ونې ورکې وې هلته د اوبو قحطي هم وه او خلکو به په ډېر سوال له برکوټ څخه د کاریزونو اوبه راوړلې د سپینګیري مخې ته څو ماران پراته دي او په ډېر تعظیم سره یې د هغه په پښو کې سرونه ایښي هغه له ځانه سره څه وایي خو ماران یو هم ځان نه خوځوي څو شیبې تېرې شوې سپینګیری همغسې له ځانه سره لګیا دی کله کله یې په څیره کې غوسه راښکاره شي او بیا د مارانو په طرف لاړې ورتو کړې هغه په لاس کې د غزه د ونې شنه لخته هم نیولې او یو نیم وخت په مارانو گزار هم کوي خو له لسو زیات ماران هغه ته د عذر په دود پراته دي شیبه بلانه و تیره چې یوه خدمتګار یې په خټینې کوزې کې د اوداسه لپاره اوبه راوړې سپین ګیری د اوداسه په نیت پاڅېد خو ماران لا هم په همغه ځای پراته وو څو شیبې وروسته لوی مار یوه کوچني مار ته مخ ور واړاوه او په غوسه یې ورته وویل تا ته خو ما له پخوانه ویلي و چې اخوند صاحب په غوسه کېږي نو بیا ولې تلې کوچنی مار ایواز برګ برګ ور وکتل او سی یو نه ویل. لوی مار په غوسه شو او په لکه یڅو واره کوچنی مار وبهم، خو چې بیا یې په سپینګری نظر ولګید غلی شو. مخکې لدې چې سپینګری اخوند په لمنځه ودرېږي، مارانو ته یې د لاس په اشاره د تګ وویل او هغوی هم د سترګو په رپ کې پناه شول. لا به یې د ماسپښین د لمانځه وروستي دوه رکتونه نه و پوره کړي چې یوه ډله خلک یې تر شا ودرېدل. سپینګری خپل لمونځ خلاص کړ او له دعا وروسته یې له راغلو کلیوالو سره روغ بړ وکړ. د راغلې ډلې یوه مشر په ډېر احترام وویل، د خدای نازولیه، زمنګ هستی دې له تازار شي، یوه عذر ته راغلی یو، خواست کوو چې نا امیده مو نه کړي. سپینګری اخوند د سر په اشاره ورته د ناستی وویل. هغوی ټول د لوخو په ویل شوي پوزي کې ناستل. وروسته کس او بیرید او وی ویل چې په ونه کې مار راز وړاندې. سپینګری پاس وکتل او مار ته یې د تلو اشاره وکړه او مار هم د سترګو په رپ کې له دې ځایه پناه شو. سپینګری له راغلو خلکو وپوښتل، څنګه مو پیښه وکړه؟ د ډلې مشر ځواب ورکړ، د خدای دوسته، په موږ د تل خپل رحم کړی، اوس هم ستاسو رحم ته اړ یو، هم ستاسې له برکته موږ په دې ځای میشته شوي یو، هم ستاسې برکت دی چې خدای راباندې رحمېدلی. په ډلې کې یو بل راغږ کړ، دوی و ډېر لوی عذاب مو وژغوره، په مقابل کې که هر څه غواړي موږ یې ورکولو ته تیار یو. سپینګیری اخوند په خندا شو او ویې ویل، ما ته خدای هر څه راکړي، ووایا زه تاسو سره څه کومک کولی شم. د ډلې مشر غږ کړ، هر ورځ لغره یو لوی ښامار راښکته کیږي او زموږ غواګانې او میښې خوري. د دغه ښامار مخه یوازې ته نیولی شي، که چیرې یې مخه ونه نیسي زموږ د مالونو سره سره به موږ هم وخوري او موږ به نیست و نابود شو. سپینګیری پرته له کومې خبرې خپله لکړه راواخیسته او له راغلو خلکو سره یې حرکت وکړ. له شاوخوا یو ساعت مزل وروسته د غره بیخ ته ورسېدل. د سپینګیری په ورتګ سره د غذای خلکو خوشحالي شروع کړه او خبره شوې ویرې یې له منځه لاړه. یوه راغه کړ چې همدا مازیګر مهال ښامار راځي. اخوند په یوه لویې تیږې کېناست. شیبه بلانه وه تېره چې یو لوی ببر ښامار له غره را روان دی. اخوند خپله لکړه د هغه په طرف ونیوله او ښامار په پرشکېدلي انداز د اخوند په خوا راغی. ښامار د تعظیم په دود سر ټیټ کړ او ویې ویل، ای د خدای نازولیه، دلته څه کوې؟ اخوند په قهرېدلي غږ وویل، لینه ورک شه له دې ځایه. ښامار وویل، زه له خپله کوره نه ځم. اخوند خپله خبره بیا تکرار کړه او ویې ویل، که چیرې ته لاړ نه شې نو زه به خیره وکړم. خو ښامار په مغرور انداز سر حڅ کړ او ویې ویل چې کله به هم د اخوند خبره ونه مني. اخوند خپله خبره د دریم ځل لپاره تکرار کړه، خو کله چې ښامار د اخوند د خوړلو نیت وکړ، اخوند اسمان ته وکتل او ویې ویل، په سر دې اور بل شه او له لکۍ دې ووځه. له دې خبرې سره د ښامار په سر اور بل شو. ښامار بیرته د غره په طرف حرکت وکړ او غوښتل یې چې له غره بله خوا واوړي او هلته په روان سیند کې خپل اور مړ کړي، خو تر څو چې تر سیند رسېده ښامار سوځېدلی و. لا هم په دغه غره کې د ښامار توره لیکه موجوده ده او د دغه سیمې خلک دا غر د مارکو یا مارغر په نوم یادوي. دوی وایي چې خیرا کوونکی اخوند موسی بټیکوټ یې نومېده چې لای هم زیارت د بټیکوټ په ولسوالۍ کې آباد دی. د دغه سیمې خلکو د مارکو د غره شاوخوا ټولې ځمکې د اخوند موسی په نوم کړي چې د هغه له مرګ وروسته یې خدمتګارانو ته پاتې شوي او لا هم دا سیمه د هغه د مجاورانو په ولکه کې ده.
د ادب جام دا برخه مو د پښتو لرغونی ادبي دوري شاعر سالم احمد الکوزي ته ځانګړې کړې ده. دا برخه زموږ همکار سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام
شیخ محمد سالی الکوزي. شیخ محمد سالی په قوم الکوزي او د کندهار په جلدک کې اوسېده. د غزای د کندهار شمالي شرق ته تقریبا 1.5 میل لري د کابل پر لار واقع ده او تر اوسه هم هلته د لکوزي او ټبر اوسي. شیخ صالح موږ د پټي خزاني په مرسته پیژنو او دغه کتاب د د اشعار او بیلګه هم موږ ته رسولی ده. دا سوای چې شیخ یو عالم او عابد سړی وو او په علم او تقوای په خلکو کې شهرت ترلود. وختونه یې په تدریس او د خلکو په ارشاد تیرول، منځوی او په ګوخه کې ناس سړی وو. علمی او روحانی استغنا د دنیاوی جولانه منکاوه او همیشه د خپلو شاګردانو او مخلصانو د مجلس څراغ وو. د تدریس حلقه د شاهانو تر دربار او عزت خوخوه. موزه کتل د تدریس او ارشاد په حلقه کې له دنیاوی مزخرفاتو څخه فارغ او مستغنی وو. داسې معلومیږي چې شیخ صالح تر زرم هجری د مخازی کې تلای وو او پر هغه وخت د علمی شهرت، تقوا او فضیلت غږ لوړ وو چې نه یوازې په کندهار بلکې پر ټولي پښتونخوا د دوو لویو امپراتوریو یعنی د هندي تیموریانو او صفویانو جګړې په پرله پسې ډول جاری وي او پښتنو آرام نه درلود. د شیخ صالح په وخت کې د کندهار والی شابیک خان کابلی وو چې په 1003 کال یې د جلال الدین اکبر پاچا په امر کندهار ونیو او تر 1014 هجری پورې هم په کندهار کې واکمن وو. پټه خزانه د شابیک او شیخ صالح داستان داسې را نقلوي او وایي نقل دی چې شابیک خان د کندهار صوبهدار شیخ محمد صالح وغوښت چې کابل ته ولاړ شي او هلته خلکو ته فیض ورکړي او په تدریس د علومو طالبانو ته هدایت وکړه چې شیخ محمد صالح ورته ولیکل او وی ویل ما له تمه د عزت نشته او په دنیا پسې تګ نه غواړم. زما داسې مقصد دی چې دنیا ما ته راشي، نه چې زه ولاړ شم په دنیا پسې. که زما عزت غواړي نو ما پرېږده او په دنیا پسې مې مه مسافر کوه. چې دغه خط ورسید شابیک خان ته نو وی ویل چې ما ته هم ستا عزت مقصود وو، نه بې عزتي. له دې روایت موږ د شیخ صالح د ژوندانه طرز او د ده د تفکر صبغه معلومولی شو چې د نفس پاکوالی، پوهه، تقوا، استغنا ټول ورسره وو او دغه صفات مزایا د په دغه غزل کې سره یو ځای کړي دي چې شابیک صوبهدار ته یې لیږلی وو. غزل: د لیلا د مینې فیض هر سبا وړم، د لیلا د مینې فیض هر سبا وړم، بیهوده منت به ولې د بل چا وړم. د لیلا د مینې فیض هر سبا وړم، بیهوده منت به ولې د هر چا وړم. چاشنای د شپې ناڅاپه په لاس کې ووت، چاشنای د شپې ناڅاپه په لاس کې ووت، روخان زړه په ګوګل پټ لمر په سما وړم. په دنیا کې تجارت څوک د دنیا کا، په دنیا کې تجارت څوک د دنیا کا، زه د زړه په بازار بار د عشق سودا وړم. که پر تخت مې د سلیمان سپور کړي سړیا، که پر تخت مې د سلیمان سپور کړي سړیا، عاقبت خاورو ته ښه عمل پیشوا وړم. بې له عشق خوشحالي پر ما حرامه، بې له عشق خوشحالي پر ما حرامه، زه صالح که په خوله خوښ په زړه ژړا وړم. د لیلا د مینې فیض هر سبا وړم، بیهوده منت به ولې د بل چا وړم.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د رادیو مجلې د ورېښمین خیال په لسم سرود کې مواوریدل چې ملکی د ساکانو له مشرانو سره مشوره وکړه او هغوی ته یې اعلان وکړ چې کاک ته به ورځي او د هیرمند د ساتنې په پار به بیا جګړې ته آمده کوي. خو د ساکانو مشران د ملکی تک ته خفو او اندېښنې لرله چې خدای مکړه کاک یې ونه وژني. دا چې د یولسم سرود په لومړۍ برخه کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته وکیږو.
ریشمین خیال مازیګر د پسرلی دی څه خاموشه، لویا دخته د فراده سبزه پوشه، هلته دلته کوشنۍ بوړبوکۍ تاوشي، سارانی گلونه و نچوی زانتا لکشوخا دما حس کشی اسمان تا زای زای غرکی جیڑ گلونه زرغونه دی دکک دنگ دبرین کلا لوڑا پو برجونوی ولار زلمی سپاهیان دی دمانی پو یولوی تالار که ناست دی د چنار په قامت لوړ غنم رنگ ځوان دی تر ببرو روزلان دی ځکی سترګې په سوچونو کې لاهو لکه باد باندې هر اندامې لکه ډټ دی یوې ونې نری نخه یست تیر له هر بریده د هیبت او د ابهت یو ولاړ غر دی تور سترګو کې رګ د سرخی خکاری پا چیرک شوخ رم د حوسی خکاری کک ظلمه دی کک دی خکل کک پیاوڑه چه مغروره چه سرکشه چه ویاړله د خاموش چیره شاته رازونه گن غمونه او د ژوند ډیر داستانونه تور و سترگو که ژوند وهی موجونه د دربار ساقی شوخ یو مست ظلمه دی لپخوانه ملگره د بزمونو درباریان چطول لکک چخه داریگی د ساقی پخل پیغام استوی کک ده کل توکی کل کری خوگی خبری پخندار اوڑی هومان دک جامونه نن د کک پوڑان د بیا ساقی ولار ده وایی یه ستر سالار از موگ مشره گرز ده حسک ده دخمنان و پرسر اوسه نن می بیا ده زرنگ خار نه هوما غوختی یو خوم دک لآریایی اصلی شرابو پا قلقل ده سراهی ترغال راشی پا پیالک ده لنبی پا چیر نسیگی ده هوما لبوتی جور چند لململه ها شراب چزما ده کک چختن خوهیگی کک لگ مسک شو ده ساقی پا ده خبرو ساقی بیا ده چه ویلو زده پیدا کر ویل ده دوبی پتاو دو او لوڑو شپو که هومایی ساقی زلمیان پا غرو رغو که ده هوما شیره لگلو چه خباسی ده ساقی زلمی و پیغل معشوقی دی لبامونو نه اسمان تا پا سلام وی عاشقانو تا پا مینه پیغام لیگی ده سپوگمی ده راختو شیبو تا وای پا خوگو مهینو جبو دا بدلی سپوگمی کرنگ و هرا خیجا سپوگمی کرنگ و هرا خیجا یارم ده گلو لو کوی گوتی ری بینه ده ساکان و نجون مست نخره بازه پا خایس لکه کوتره پا خوی بازه یو ناچا پا کک و سشو او را نیخ شو پر ساقی سترگ تند کلیرا برگی ما تا مستای خکولا ده خکولو خزو تو پوهیگی چه مزرده دک ده لکرکی تا ساقی لهو ما سره ده کار ده ستای چه چرا تستای پرده نجونه کده بیاوا خله لړلې په اپلاتو نو لسروس کروټو ډکه بده خله کړم د خپل مرګ تور شي بی بدر پزړکم ساقی غلې شو په خله لاس کړپورې کک بیا ډوب شو د فکرونو په چپو کې
شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسه
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اتدا فرصت ورته کړی
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو